افغانستان کې د سهار 5 بجې سوی د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. یاکشن بده د لړم یعقرب 13 د نومبر 3 پیل په خبرونو کوو. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدرخان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي شي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبې پورس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې ښځینه خبریالانې هم پکې وې خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوال ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري حقونو د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د طالبانو حکومت وایي تیر یوه کال کې څه باندې 350 بندونه جوړ کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په یو بیان کې پرون پر خپل اکسپاند ویلي چې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګولو وزارت، 112 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې د کلیو بیا رغونې وزارت په لاس جوړې سوي او اکثر یې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې دا پروژې په کومو پیسو بشپړې کړي دي. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمبارۍ کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د سودان خلک په خورا تاوتریخجنو حالاتو کې دي او زرګونه ملکیان وژل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. دغه سازمان نه دی ویلي چې دغه حمله چا کړې ده، خو اسرائیل په غزه کې د هغو سرچینو ادعا رد کړې چې ویلي وو د اسرائیل یوې بی پیلوټ الوتکې پر دغه مرکز حمله کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یوه پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. پیرامیه کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په 4 کاله او 100 میاشتو بند او نقدي جرمې 1,000,000 روبل چې څه باندې 10,000 ډالره کېږي محکوم کړ. د بند له تېرولو وروسته هم باید رابرت شونوف نږدې 1.5 کال نور تر محدودو شرایطو لاندې وساتل سي. د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقوقو کمشنر دیمیترو لوبینیتس نن له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د اسیرانو لست برابر کړي. دا هغه اسیران دي چې شاید روسی اسیرانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد سي. تر دې مخکې مسکو پر کیف تور لګولې و چې د اسیرانو د تبادلې پروسه سبوتاش کوي. لوبینیتس د ټلګرام په کانال کې لیکلي، غواړم د روسیې د بشري حقوقو له کمشنر د اوکراین د ټولو اسیرانو لست چې روسیې یې سمدلاسه ستنولو ته تیار ده ترلاسه کړم. د اوکراین دغه چارواکي لیکلي چې موږ هر وخت د جګړې د اسیرانو تبادلې ته تیار یو. په وږي اسمبلی میاشت کې هم مسکو او کیف د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړل. هغه وخت 103 اسیران د روسیې له زندانونو خوشې شول او د اوکراین له لوري هم د روسیې 103 اسیران خوشې شوي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د افغان خبریالانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. له زده کړو څخه بې برخې شوي نجونې وایي چې په آنلاین زده کړو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
نه دا خوندن به صورت آنلاین ده، حضوری با هم از هم خیلی تفاوت های زیادی
د حضوری او آنلاین ښوونځي سره ډېر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ بیې دي چې ډېر په مشکل یې پوره کوو، او دوهمه ستونزه یې د برق ستونزه ده.
د پاکستانه راستنه سوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم د آرام سا نه شي اخیستلی.
تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده که کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
دا هم ورته چې په هلمند کې د جګولور لکبل ځوانان ودونه نسی کولای. په یو تفصیلي راپور کې مودا څرګرلې چې د امریکا د ولسمشری ټاکنې پر افغانستان کوم اغیز لري.
زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونه کې ناراضي.
د اسپانیا صدر اعظم وایي هلته د سختو سیلابونو لکبل د مور شمیر 211 ته زیات شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي د افغان خبريالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پر ختمولو ټینګار کړی. لږونه افغان خبريالان د بیپولي خبريالانو سازمان د راپور پر اساس طالبانو په دریو کلونو کې 141 خبريالان بنديان کړی دي. سپیو لاستنګزای او نور تفصيل.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبريالان د حقیقت د لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زورزیاتي سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبريالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی، او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال لورازوه. افغانستان د نړۍ په مخ له هغه وادونو دی چې د خبريالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو پورسته رادو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوی په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوی. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په دیرشه مخبور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شوو خبريالانو له ډلې د 13 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بیپولي خبريالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبريالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبريالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبريالانو ته د طالبانو لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریمه کمیټه کې د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل
for freedoms of expression, association and peace.
د بیان د ازادۍ ناستو او سولېزو غونډو فضا سخت محدود شوې ده. د بشري حقوقو مدافعین په ځانګړي توګه خزي خبريالان او د مدني ټولنې غړي لګواخونو ډار او زورونې سره مخ دي. ځینې چې بندیان شوي د جدي ناوړه چلند راپور ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبريالانو ته د اروپي خوګواخونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبريالانو نه خلاص کیږي، بلکې د خبريالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کیږي واخل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي واخل شوي او زورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان او د افغان غږ خبريال مهدي انصاری اوس هم د طالبانو سره په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړې چې ډیری خبريالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي.
له پاکستانه ځینې راستنسیوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي که څه هم د راتګ پر مهال ورسره د مرستو ژمنې سوې وي، خو عملي سوې نه دي او د ژمي پر رسېدو یې لاسنیوی نه دی سوی. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري. یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
اوسې کو په الحال په ننګرهار کې کوروم نه کرې دی خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه شته. په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هیواده د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څه باندې 3 میلیونه ښودلی و او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2040 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی وو چې د 2020 کال د سپتمبر له 15مې د 2040 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګي، ان د پیسو غوښتنه کوي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 900,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي وو چې په همدې موده کې څه باندې 500,000 افغانان بیا له هیواده وتلی دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو ازادي راډیو څلرویش ساعته.
افغانستان کې لزدا کړو به برخصتي وي ځینې جنې چې د زده کړو له آنلاین فرصتونو ګټه اخلي وای چې په دې برخه کې لستوند سره مخامخ دي. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامدار توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې دي.
یو شمیر افغان جونې چې له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې له زده کړو منع شوي وایي نشي کولای له لرې په آنلاین توګه زده کړې وکړي. هغوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم آنلاین زده کړې ګټورې وبللې خو وایي د شته ستونزو له کبله نشي کولای چې له آنلاین زده کړو برخه منی شي. حکیمه صمیمی چې د نورو سلګونو زرو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامداره توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې یادوي.
درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت های زیادی داره.
د حضوری او آنلاین خوانزی سره ډیر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ بېدی چې ډیر په مشکلې پوره کوو، او دوهم ستونزه د برق ستونزه ده. په دا ډول برېښنا چې موږ لرو آنلاین زده کړې ډیر ستونزمنې دي،
به خصوص با ای برقی که ما داریم که خودش اصلا خیلی سخته.
یو بل زده کوونکی سحر د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
مکتب اصول لکس خیلی خوبه برای دختران در این شرایط که افغانستان حال
په دسته حال کې چې اوس انجونی نشی کولای په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي، لدې لارې زده کړې کولای شي. خو ستونزه دا ده چې ښوونکي په آنلاین بڼه نه حاضرېږي، او که موږ کومه پوښتنه ولرو هغه نه حلیږي.
درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
د زده کړو یو فعال بیا ادعا کوي چې د آنلاین ښوونځي له لارې زرګونو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د سولې په نوم د آنلاین ښوونځي رامنځته کوونکي شبانی بسیج د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې که څه هم آنلاین زده کړې د حضوري هغو په څیر اغېزمنې نشي کیدی، خو په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي. اغلی شبانی د افغان نجونو د زده کړو لپاره د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د سولې ایکس په نوم د آنلاین زده کړو ښوونځی رامنځته کړ. که څه هم له زده کړو د افغان نجونو د منع کولو له کبله په کراتو په کور دننه او بهر پر طالبانو نیوکې شوي او فشارونه پرې راوړل شوي، خو طالبانو بیا ویلي چې د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. طالبانو په 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او په 2023 کال کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سمې بهرنی مسله د اسپانیا صدر اعظم ویلي هلته د سختو سیلابونو پر وتلو سره د مړو شمیر 211 ته زیات شوی. نوموړي په ټلویزیوني بیان کې دا هم ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د 2500 سرتیرو سربیره نور 5000 سرتیري د لټون او تصفیې د عملیاتو لپاره لیږل کیږي. د اسپانیا د صدر اعظم پوینا دا د سولې په دوره کې د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو تر ټولو ستر عملیات دي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل کوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیې کې اورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل، د احتمالي ایثارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتې شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کیږي، 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوي، چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز د شنبې په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه، کورونه، سیندونه او سړکونه کتلي او 211 مړي له دغو سیمو راایستلي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز دا هم وویل چې دا د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیې تر دې دمه 2500 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي، خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلي سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به هم وګماري. موږ پوهیږو چې ډیرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډیری کورونه او ګراچونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. ښارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډیری خلک یې بې کوره شوي. له همدې امله زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون پرېکړه وکړه چې د معذفو عسکرو شمیر باید 5000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیې حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
inmediatamente a ese envío.
د اسپانیا په لسګونو ښارونو په غیواد کې د ورستیو ناڅاپه سیلونو په پایله کې زیانمن شوي او د اسپانیا د هوا پیژندنې ادارې په دغه هیواد کې د بارانو اندازه بې ساري بللې. دا تراجیدی په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لږ تر لږه 1500 کسان په سیلونو کې مړه شوي وو.
آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي؟ را روانه سه شنبه په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر مرستیال ډیموکرات کاملا هارس د جمهوری پال ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. دغو انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک ځیر دي، ځکه نتایج د ټولو هیوادونو لپاره له یوه نه یوه اړخه اهمیت لري. په دې تفصیلي راپور کې نور تفصیل اوري.
په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهوری پال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤل بولي. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه یې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو ته اوښتې ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ راډیو ته وویل،
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر دپاره اولویتونه په نړۍ کې ډیر بحث برانګیزه یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه دی، د منځني ختیځ حالات دي او همداسې د ایران او د اسرائیل تر منځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت دپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانه ولی.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو لدی صاحب کله چې هر یو یو وګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. ښاغلی ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نه وي.
د جمهورخواهانو او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غونه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډیر په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع برت امریکانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د په خاطر چې د اوکراین موضوع باعث دي سو چې امریکان له افغانستانه وزي د دوه د مذاکرات لارنه او اسټیوینو د اوکراین موضوع د حل کې دوه خواته نه روانه.
د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې دورسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیر د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا دا پالیسی به د انتخاباتو لپاره تر رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ ښاغلی ستانیزای خبرداری ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور ونکړي نو ښایي د افغانستان راتلونکي ډیره روښانه نه وي.
د د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده متاسفانه، چې هغه هم داسې کاری اوس خود شي نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنی حالت تر ډیره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنیو شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روانه وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي، چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخې ته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2000 کال په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتونو سره د دوهې د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم منلې وه چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود څنګه چې ادعا کیږي له څو کلونو راهیسې له 100 زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې د امریکا په تور لیست کې شامل دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. د روان کال په زمري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څنګ څارنه لري او په دې عربی اقدامات سوي، په ځواب کې وویل چې که د امریکا ګټو ته کوم ګواښ پیښ شي نو دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواښ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د پښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنا چې امریکایان اوس هم د هغه ترهګرو ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نورې ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډله تعقیب کړي که چېرته دوی د امریکا د منافعو دپاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت ساري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنه کړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپلو منافعو د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د دریم ګړو هیوادونو له لارې لکه د قطر او نور هیوادونو له لارې باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو هوایی حمله کې ووژل شو. همدراز د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بی پیلوټ الوتکو د ګزمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 28مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپل لومړنۍ وینا واوروي نو ښایي روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوی اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه